افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري په یو بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاسین دی هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د افغانستان د ستونزو او دغه راز په تېره بیا په دې هېواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسئله راپورته کړي. د خوست ولایت شورا یو شمېر غړي وایي د افغانستان د ملي وحدت حکومت چارواکو تر اوسه پورې د دې هېواد بیا د دې ولایت بیا رغونې ته سمه پاملرنه نه ده کړې. په کونړ کې بیا اکثره ځوانان وایي چې غواړي بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي او پاسپورت ترلاسه کوي. پر یادو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت صدی او انصاف په لټه کې خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. قسم سولمل ته وغواږ شو.
لومړی هم د مهم خبرونو سرخطونه ټاکل سوی ده چې له کابل او جګپوړی پلاوی نورستان ته ولاړ سي. د پکتیا د رسنۍ کلب د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او د ژورنالیزم پوهنځي د محصلانو په همکارۍ د ارواښاد جانقا لکوزي لپاره د فتحې مراسم ترسره کړل. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د چیلي د سمندر غاړو کې د زلزلې نه وروسته د تکانونو له امله 15 تنه مړه سوي او شاوخوا 1 میلیون کسان بې ځایه سوي دي. د هم بشپړ خبرونه ټاکل سوی ده چې له کابل یو جګپوړی پلاوی نورستان ته ولاړ سي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېر ورځ ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دیني عالمانو سره پارک کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یو یو ټک با صلاحیت چې ټول چارې وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړي چې ګډونی اصلاحاتي انشاءالله تعالی به ترسره شي.
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړې او اشرف غني وویل چې کابل ته د دولتي هیئت راته ګروسته به پر غو لارو چارو غور وسي چې د نورستان د ټول ولسوالۍ ترمنځ لارې جوړې سي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د حج او اوقاف وزارت وایي چې حاجیان یو اونۍ مخکې تر ټاکلي جدول ورسېدل او سږ کال نږدې 10 میلیونه ډالر د حاجیانو په لګښت کې سپما راغلې ده. د 43 سره حاجیان وروستۍ ډله د سه شنبې په ورځ له کابل عربستان ته روانه سوه. د چارواکو په وینا تیر کال د یو حاجی د حج لګښت 2500 امریکایي ډالر و او روان کال دغه مصرف 2450 ډالر ته راټیټ شوی دی. حاجیان د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې چې د نایجیریا او مصر الوتکې سږ کال چارټر کړي دي ورسول سول. د افغانستان د شاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د یو پلاوی په مشرۍ مسکو ته ولاړی. د افغانستان د شاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي له ځنګړي استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په مسکو کې وکتل. د کور جوړول په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 40% لګښت افغان لوري ورکوي او 50% لګښت به د روسي لوري په غاړه وي. د روسي لوري په غاړه وي. د دې تړون لمخې به یو روسي صنعتي کمپنۍ د 25 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د کور جوړول وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کېږي له دې سره به افغانستان د وړتیا پیدا کړي چې د کال زر اپارتمانه ودان کړي. د پکتیا د رسنۍ کلب د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او د ژورنالیزم پوهنځي د محصلینو په همکارۍ د ارواښاد جانقا الکوزي لپاره د فاتحې مراسم ترسره کړل. د فاتحې د مراسمو ګډون کوونکو د ژورنالیزم په ساحه کې د ارواښاد الکوزي د خدمتونو ستاینه وکړه او ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې د جانقا الکوزي په نوم د یو سړک د نومولو لپاره به هڅې وکړي.
پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب ژورنالیست او درون ژورنالیست جانقا الکوزي په نوم باندې یو وخت په پکتیا کې ونومي.
د ازادي راډیو خبریال مرحوم جانقا الکوزي د سه شنبې په ورځ د 55 کلنۍ په عمر د سرطان د ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. پاکستاني چارواکي وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي آسیا کې له القاعده سره په تړاو یوې نوې جوړې سوي ډلې سره مالي او په لوړه کچه تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولې دی. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیابه احمد په کراچۍ ښار کې نیول سوی دی. هغه احمد یو سوداګر یاد کړ چې د پوینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري چې په براخه کچه له سختري زورډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړې چې توران په جنوبي اسیا کې له القاعده سره په تړاو ډلې سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. هغه په دې هم توران دی چې هغو سختري زو ته یې مالی مرستې ورکړې چې په مې میاشت کې د پاکستان په اقلیت شیګانو په حمله کې 50 تنه وژل. دغه پاکستانی چارواکی ویل احمد نه یوازې د تروریستي اعمالو مالي ملاتړ کړی بلکې هغه سخت دریځ یې چې په دې حمله کې لاس درلود لمسولی او د هغوی افکار هم مینځلی دي. دغه په وینا پولیس د اسلامي دولت ډلې سره چې په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې راپورته سوې د تورن د احتمالي اړیکې په اړه هم څېړنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران سو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون کې په ټلیفون له کډوالو سره د چلان په اړه خبرې وکړې. بلورته تیر ورځ پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګری دننه پولیس پر کاڼو وویشتل. د هنګری پولیسو په ځواب کې د مرچو سپری اوبه او اوښکې بهونکی ګاز پر هغوی استعمال کړ. روسیه وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې دغه هیواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری تېر ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل مسکو غواړي چې د سوریه د شخړې د هواري لپاره او په سوریه کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. جان کری زیاته کړه
د دې اونۍ په پای کې زه اروپا ته ځم څو له مهمو شریکانو سره په دې اړه او نورو مربوطو موضوعګانو خبرې وکړم. ما د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره تېر ورځ خبرې وکړې او دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې درېیم ځل دی چې ورسره غږېږم.
د امریکا استخبارات او خبری سرچینې راپور ورکوي چې داسې ښکاري چې د سوریې د سمندرغاړې ښار لازقیه په هوایي ډګر کې روسانو درنې وسلې ټانکونه او شای پوځیان کښته کړي وي. دغه راپورونو په واشنگټن اسرائیل او په دې شخړه کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د دوی کسان سوریې ته د بشري هدفونو لپاره تللي دي. اوکراین پر یو شمېر روسي سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سي جرمني او هسپانوي ورځپاڼو پر خبریالانو د بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان سوو انتخاباتو په تړاو نوي بندیزونه لګولي او هم یې هغه پخواني تمدید کړي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دغه امر په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د روس پلوه بلتون پالو د هغې پرېکړې په غبرګون کې ورکړی دی چې د د پوینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې نیټه ټاکلې ده. د چیلي سمندرغاړو کې یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 3.8 سبسوی او جنوبي امریکایي لرزولې د چیلي او پیرو او هم په هوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. دغه زلزلې تکانونه لري په کالیفورنیا او نیوزیلند کې هم احساس سوي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې د زلزلې نه وروسته د تکانونو له امله 15 تنه مړه سوي او شاوخوا 1 میلیون کسان بې ځای سوي دي. دغه ورځ د چیلي ساحلي شارګوټي د اوبو څپې چې ارتفاع 3 متره ته رسېدلې ځپلې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل که ټول خبرونه مو نوی اوریدلی یا غوړی بیا واوري یا ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس په د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د افغانستان د عمده ستونزو تر څنګ په دې هېواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسله هم راپورته کړي.
په خپله د پاکستان د مشکلات چې دلته شته د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې دوی ته ډېر زیانونه رسولي.
اول دا شخصا زه خپل توان چې حساب کوم چې موږ جنوب ماش کړنه دا ټول د اشخاص په خلوه درځل.
د خوست ولایت شورا یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو د دې هیواد د دې ولایت بیا رغونې ته سمه پاملرنه نه ده کړې او په کونړ کې بیا اکثره ځوانان وایي چې کاروبار نشته غواړي له هیواده ووزي.
د شپږ میاشتو چې زما د روزګار ګردم هر دفتر کې نه وځي پښتانه د اوسپینه خبرې دي نو غواړو چې زموږ بارو کې چې لاړ شو.
او دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د پخواني شوروي جمهوریتونه باید تر ډیره حده پر روسیې اتکا ونه کړي. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د یو شمېر راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ډېر ټینګار وکړي. خو سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې افغان هیات به له دغه فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې مسله هم راپورته کړي. دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ورزي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایي رئیس عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله یې د تګ تیاري نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو اویایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیلېږي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کېږي چې د ملګرو ملتو د غونډې تر څنګ به د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
زه را فکر کوم چې دا به مفید ثابت شي، بل خصوص دغه د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وغږیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې روانې جګړې دوی ته ډېر زیانونه رسولي دي او باید دا جګړه بنده شي. دوی دغه راز افغان چارواکي هم افغان سرتیر هم تورن کړل چې کورونو ته ورغلي او زیانونه یې ورته اړولي دي. د خاک سفید ولسوالۍ کې وبخي جګړه له لس ورځو راهیسې روانه ده. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال احمد شافی تاسو پر راپور کې اوري.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ هغه سیمه چې د لس ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په کیند شته روانه ده. د سیمې خلک د ازادي راډیو سره په اړیکه کې وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سیمې د خلکو په وینا افغان ځواکونو دوی کورونو ته ورغلي او ټول توکي یې له منځه وړي دي. د دوی په خبره د دوی څاروي پټي او کورونه ټول ویجاړ شوي، خو افغان ځواکونه او د دولت وسلوالو مخالفان د دوی ژوند ته هیڅ پام نه کوي.
اول دا شخصا زه خپل توان چې حساب کوم شروع جنبه ماش کړنه دا ټول د اشخاص خلو درې دل فرامي له د بودګان ټول له د پښکې نه دي. دا شرا پورو نامو سره د فصلا کې هر بده ملي و دوه کمانډیان او عسكر ځان ته علاوه دا شرا پورو نام وضعیت دا رقم خراب دی چې تقریبا اخترام را روان دي. څوار مشکور یو راغلی یو دلته دا خوته د خوشکوي کلافه نامه زاید دلته په زرو خونو کې اړول دي چې خدای زما قسم کې ایوان لا شي پښکې کې نورو را ورسته نورو
بسته او بل اندار چې کوالی صاحب مازه غوړه ده کومندان صاحب د کبل مشر کبل اول دا دولت وو چې قربان وکړي بیا طالب ته چې قربان وکړي
لبل خو هم ته چارواکي دا هم وګړو سره د زور زیاتی خبره نه مني په فرا ولایت کې د ملي اردو د لوا ویان عبدالرؤف رحماني وویل چې یوازې د خوشکابۍ په سیمه کې محلي پولیسو ځینې کورونه تخریب کړي خو دوی مخه نیولې ده
یک قسمتا چې همې پولیس محلي خوشته
د جګړې په ترڅ کې یوازې د خوست سیمې د پولیسو ځینې ناسمې کړنې کړې چې ملي اردو یې مخه ونیوله او موږ په جګړې کې دا هم وګړو درناوی کوو د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې د لس ورځنۍ جګړې په ترڅ کې په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي دغه کورنۍ وایي چې تر وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو چلند دوی سره سم نه دی او په دې هکله باید دولت پاملرنه وکړي
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفیل به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ
د ازادي په څپو کې پروګرام نن اوریدل شي له دریونه تر پنځو بجو پورې خو د دې پروګرام د یو چلوونکي جنقا الکوزي غږ بنور وانه وري مرحوم جنقا الکوزي دوه ورځې مخکې د سه شنبه په سهار د اوترش په یوه روغتون کې سا ورکړه ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د اس ام اس یا د افغان بی سی مخابراتي شرکت لارې په دې اړه پیغامونه راستولي دي خواخوږی مراته به څرګند کړي او ځینې پوښتنې هم لري دغه راز زموږ د غږ ثبتونکي په ماشین کې هم ډیرو اوریدونکو پیغامونه ایښي دي د څو تنو د رالیږلو پیغامونو یادونه کوو نسیم له نورستان ولایت څخه غوښتنه کړې ده چې خدای بخښلی الکوزی دی وبخښي که راته ووایي چې د مرګ د دملینې عامل څه و مرحوم الکوزی د سرطان په ناروغۍ اخته و دغه راز د عبدالقادر د هلمند د سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي چې د الکوزی پر مرګ ډیر زیات خفه یو الله د جنت نصیب کړي او له تاسو څخه غواړو چې د الکوزی خوږ غږ یو ځل بیا راته خپور کړئ مخکې مو د الکوزی غږ بیا هم واورید رحمانی بیا هم د هلمند څخه لیکلي چې الکوزی د خدای جل جلاله وبخښي روح د ښاد وي اواز مې ډیر یادیږي د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام هغه خبرتیا چې د ده په غږ ثبت شوې ده هغه به هرومرو درته خپرو او د ده غږ به او یاد به ژوندی ساتو ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
د هلمند په هنري رئیس وايي په معرف کې ډیرو لاسوهنو په خاطر لار ورکه کړې ده هغه په یوې خبري غونډه کې وویل ځینې کسان د شخصي اهدافو په خاطر پر ده او معرف د فساد تورونه پورې کوي نور جزئیات له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پر راپور کوي
په دې وروستیو کې په پارلمان کې د هلمند خلکو د استازو نیولې د ولایتي شورا وکیلان او ځینې مدني فعالین تور پورې کوي چې د هلمند د معارف پر ریاست کې پراخ اداري فساد شتون لري د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر هغه کسان ته چې د فساد خبره کوي چلنج ورکوي که د فساد یو مورد په ثبوت ورسوي اماده دی چې حساب ورکړي عبدالمتین جعفر د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ټول ځینې لوړ پوړي کسان په معارف کې لاسوهنې کوي هغه زیاته کړه د یو شمېر کسانو د بې ځایه لاسوهنو له امله لاره ورکه کړې ده
چلنج ورکوم هر چا ته وایم د فساد منبع مرجع او فساد هغه نقطه دراو خیراته چې پچیش کې پساته یو هغه کسانان دي چې دلته داوطلب دي د دې کرسۍ د پاره داوطلب دي هغوی څه وایي سووي او څه استدلال وکي خلکو ته خلکو ما زنه څنګه بخشوي کی ز څنګه غواړم چې زه باید رئیس معرف سم دلته موږ نه یاتي لار ورکه کړی ده لار رانه ورکه کړی ده مداخله دومره ډیری دي چې له حده زیات
رسول یو شمېر کسان د دې لپاره غواړي چې د ده پر ځای بل څوک د معرف رئیس وټاکي چې په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د ښوونځیو له زده کوونکو او ممبرونو څخه رایه ټوله کړي هغه د چا نوم په ډاګه نه کړ خو ویې ویل د ځینو مافیایي کړیو او وکیلانو ترمنځ د کشمکشونو له امله مدیران مامورین او حتی ښوونکي تغییر او تبدیل ایږي ده په یوه خبرې ناسته کې خبرالانو ته وویل د ځینو زورځواکو او وکیلانو د مداخلو په خاطر د ولسوالۍ د یوه عادي مدیر د مقرري توان نه لري
په معرف د هېچا کمی نه ده کړی چې د چا لاس رسېدلی ده دغه اوس اوس پرون ما بله ورځ ما وغوښتل چې زه یو مدیر د معرف ته انکما سنګین ته یوې خونه ته وایي دا مه معرفي کوه همغه ښه سړی ده بله خونه ته وایي چې هلته اتیا نوي یادیږي ورشئ رئیس امنیتي ملي ته تاسو خپله ورشئ ورته هغه لیسئ چې ورته درکړئ چې دغه سړی چې د سنګین مدیر د معرف ده دا موږ د چپراسي پسې پته هم نه غواړي دلته یوه بله ډله وه هغه وایي چې دا مقرر کړه دا ښه سړی ده
د هلمند د معرف رئیس په قراردادونو مقرریو او هغه شپېته میلیونه بودیجه کې د فساد تور دی چې ویل کېږي د معرف د وزارت لخوا کمه سوې ده خو متین جعفر په دې برخه کې پر ځان لګول شوي تورونه رات کړ وی ویل تیر کال یې ټوله بودیجه 320 میلیونه و خو سږ کال د مرکز څخه 203 میلیونه بودیجه ورکول شوې ده چې د 18 میلیونه افغانۍ کم شي محمود لاستی د ازادي راډیو هلمند
د خوست ولایت شورای یو شمېر غړي بیا وایي چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت چارواکو د خپل فعالیت له پیل تر اوسه د دې ولایت پرمختیا او آبادۍ ته سمه پاملرنه نه ده کړې دوی خبرداری ورکړل چې که چیرې مرکزي حکومت غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي نو ولسته به مراجعه وکړي تفصیل یې د نجیب الله الوخیل په راپور کې اوري
د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا یو شمېر غړو ولسته د یاد شورا د فعالیتونو په باب د حساب ورکولو په یوه غونډه کې د ملي یووالي حکومت یاد ولایت په بېتوجهۍ توران کړ او وی ویل چې نوی حکومت د خپل کار په موده کې د دې ولایت اقتصادي او ټولنیز پرمختیا او د حکومتوالۍ ښوالي ته پاملرنه نه ده کړې دوی د یو شمېر حکومتي ادارو مدیران او مسؤلین هم توران کړل چې کاري وړتیا نه لري او نشي کولی د خپلو پروګرامونو پلانونو او ترسره شوو فعالیتونو په باب ولایتي شورا او خلکو ته بوی د خوست ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی آزادې رادیو ته په دیاړه داسې ویل
تاسو باندې تر اوسه پورې د ملي والي حکومت یا د یو شمېر بهرنۍ ډونرانو توجه خوست ته نشته په خوست کې ډېر کهلت دی د پروژو یوه ډول داسې اساسي او بنسټیزه پروژه هم تر سترګو کیږي چې د خوست مشتو په درد وخوړل شي بیا هم په دې متعلق یو شمېر د ولسونو غونډې رابولو سو خپلې غوښتنې او مشکلات د لویو غونډو څخه مطرح کړو
دا چې مرکزي حکومت او نړیوالو ډونرانو په کومو او کې د یاد ولایت سره مرستې کړي د ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان وایي چې په ودانیزو او پرمختیایي چارو کې د هغوی هیڅ مرستې نه محسوسېږي
تر اوسه پورې هیڅ نه محسوسېږي داسې خاصه بودیجه د انکشافي کړنو لپاره یا د ولسونو د عامو ستونزو د رفع لپاره دولت نه تخصیص کړی دی او نه تر سترګو کې
د خوست د ولایتي شورا یو بل تنغړی قمر علي لکنوال د یاد ولایت د یو شمېر حکومتي ادارو کاري وړتیا کمزوري بولي او د مرکزي حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د چارو د ښوالي او مختک په خاطر خپل اړوندو ادارو کې په کارپو او اړوند مدیران وو ګماري
په ملکی او نظامی ادارو کې مشکلات او ستونزې شته بعضی ملکی ادارو نه چې موږ د دوی نه د پلان او گزارش غوښتنه کړې ده دوی په دې نه دي تونیدلې البته چې دوی کاري وړتیا کمزورې ده
د مرکزی حکومت ته زموږ جدي غوښتنه ده چې یو شمېر ملکی او نظامی ادارو کې تغییر او تبديل او پر ځای ښه کډرونه ځای پر ځای
د ولایتي شوراګانو یو دنده داده شي د خلکو اساسي ستونزې او غوښتنې معلومي او اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو ډونرانو سره چې په دې هیواد کې ډېرې پرمختیایي پروژې په مالي لحاظ تمویلوي شریکې کړي د خوست ولایتي شورا مرستیال شکرالله بابکرخیل همدې مسلې ته په کتو وویل چې
هغه اساسي مشکل ما اورېدلې دي د ولسونو نه هغه مو د دولت د اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي څه چې لازم وو هغه شوي نه دي
د یادونه ورده د خوست ولایتي شورا 15 غړي لري چې ډېری غړي ځوانان او مسلکي کسان دي د ولایتي شورا غړو د خپل فعالیت په موده کې د خلکو د غوښتنو د انعکاس لپاره یو شمېر مدني حرکتونه او ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیستې ده
دا یوازې خوست نه ده چې د ولایت شورا غړي په د ملي وحدت د حکومت پر چارواکو انتخاب کوي چې تر اوسه پورې د بیا رغونې په برخه کې د ولایت لازمه پاملرنه نه ده کړې. په کونړ ولایت کې هم اکثره ځوانان په تېره بیا له بېکارۍ سر ټکوي او وایي چې دلته په دې ولایت کې دوی لپاره نه کار شته او نه کاروبار شته او ناامني هم د دوی پر ستونزو زیاتې کړې دي. دوی وایي چې غواړي له هېواده ووزي. د پاسپورټ ریاست مسؤلین هم دا تاییدوي چې په سلو کې اویا تنه پاسپورټ اخیستونکي چې دوی ته مراجعه کوي ځوانان دي. روح‌الله انوري پر دې موضوع له اسدآباد راپورټ راستولی.
په کونړ کې د پاسپورټ مسؤلین وایي هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان د دې لپاره ورزي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي او کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي. څه موده کېږي چې د جرمني هیواد اعلان کړی چې بهرنیو کډوالو ته پناه ورکوي. همدا لامل دی چې له هیواد څخه د ځوانانو فرار زیات شوی دی. خلک وایي یاد کسان له مجبوریت او د کارونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو او د ګواښونو سره مخ لارو ته زړخه کوي. د کونړ پامنی قومندانۍ کې د پاسپورټ امیر څارمن عبیدالله ازادي راډیو ته وویل پوخا به یوازې هغه کسان ورته د پاسپورټ اخستلو دپاره ورتل چې څوک به ناروغ او د درملنې دپاره به یې پاکستان یا هندوستان ته سفر کولو یا به یې د عمرې نیت درلوده او یا به هم ورپسې له کوم هیواده رسمي ویزه راغلې وه. خو اوس یې د پاسپورټونو اخستونکو شمیر زیات شوی دی.
تقریبا مخکې یو دوه میاشتې درې میاشتې مخکې ډېر پاسپورټونه غوښتونکي خلک نه وو. اوس دا درې میاشتې کېږي دا په ټول افغانستان کې اوس دا یو مشکل پیدا شوی دی. ټول افغانان غواړي چې پاسپورټ واخلي او یو طرف ته ځان وباسي. او دا معلومه نه ده خو ځوانه طبقه پکې زیاته ده. ځوانه طبقه پکې زیاته ده او دا نور خلک کم دي. سپینګیري او زنانه او دا خلک تقریبا کم دي. یعنی اویا فیصد ځوانان موږ راځي او دېرش فیصد دا نور.
هغه وایي د پاسپورټونو د ویش زیاتوالي سره یې د عوایدو کچه هم لوړه شوې ده.
او موږ د کمپیوټري پاسپورټونو تشکیل تر اوسه پورې روی کار دی لا راغلی راته نه دی. موږ هماغه په کم پرسونل باندې په کم امکاناتو باندې نو یعنی چې په دې پرسونل باندې شل نفر وشي موږ دپاره یو غټ دغه دی. او موږ د هغې نه د خلکو مشکل ته ګورو. د لرو ولسوالیو نه راځي، د ولایتونو نه راځي، د کونړیان دي په ولایتونو کې اوسېږي. نو موږ څلوېښت شپېتو پورې پنځوسو پورې موږ د ورځې خلاص کړي. په عوایدو اضافه کېږي څونه چې خلک ډېر کې پنځه زره پنځه سوه لس افغانۍ د یو پاسپورټ دغه دی محصول دی.
عبدالقیوم چې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د زراعت له پونځي هم فارغ شوی وایي شپږ میاشتې له فراغت تیریږي. په ټولو دفترونو وګرځېده خو تر اوسه یې دنده پیدا نه کړه. اوس مجبور دی چې کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي.
زما نوم عبدالقیوم دی، د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی. دلته موږ ته رئیس د وظیفې شته نه دغه شته بار بار ته لاړ شو ځان وظیفې واخلو دغه واخلو. دلته نه امنیت شته هېڅ دغه نشته. تعلیم کله د زراعت نه فارغ یم. پنځه شپږ میاشتې وشوې زما زه بېروزګاره ګرځم. هر دفتر کې نه وظیفه شته نه د وظیفې نه خبرېږي. نو غواړو چې زړه مو بار کېږي چې لاړ شو.
عطا الله چې د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بې تعلیمه دی. په هیواد کې دننه بیروزګاري او بې امنیتي مخ په زیاتېدو ده. دلته یې ګزاره ګرانه ده.
ته اروپي ملکونو ته ځو دی د غریبۍ د لاسه د غریبۍ د وجه. دلته پاسپورټ ته راغلی یم او پاسپورټ اخلم نو دې نه پیسته بیا به جلال آباد ته یا کابل ته دغې ځای نه پیسته ځم. نو تلیم دی، تره زامن هم تللی دی، ترور زامن هم تللی دی، ورور هم تللی دی.
هغه وایي له دې وړاندې هم اروپا ته د تګ په نیت یو ځل د ایران تهران پور رسېدلی و. هلته پولیسو ونیو. له ډېرو وهلو او مشکلاتو تیرولو وروسته یې هرات ته راولېږه. خو اوس یې بیا نیت کړی چې ترکیې او له ترکیې وروسته د جرمني په لور لاړ شي.
د مشکلات موږ باندې تیر شوي دي او پیره تللي و. کوم مشکلات کوم د سخت یو کوم وال ټکول کوم ګاډو کې وړلي هغه کوم په باډرو باندې اوړي او هغه شتل او هغه تکلیفونه ور سره موږ په خپل لیدلي دي.
کوم ځای پورې مخکې تللی و؟
مخکې تللی وم د تهران پورې تللی وم. نو هغې ځای کې بیا موږ تهران کې ونیولو ایران والا. بیا شیراز ته را رپورټ کړو. شیراز نه چې بیا کوم دی اتور از جیل را کو به ایراد ترا ریپورٹ کو
دی وای په دی خ پوهیږي چې پلار کې وهل ټکول د کشته او وختل په دریاب کې ډوبیدل او نور ستونزشته خو مجبور دی چې له وطن څخه ووزی او چیرته په آرامه مزدوري وکړي. خلک وای ک چیرته په هیواد کې دننه امنیت تامین شوی وای او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شوی وای نو د دې په ځای چې نن افغانان نورو هیوادونو ته مزدوری ته ځي له بهرنیو هیوادونو به افغانستان ته خلک راتلل او دلته به یې مزدوري کوله. خو په تیرو څوارلسو کالو کې داسې کوم کار ونه شو چې افغانان په خپل هیواد کې په خپلو پښو ودرېږي. حکومت مو هم نورو ته له لاسنیونې خلاص نه شو او هیوادوال مو له پردیسۍ او سختیو ونه ژغورل شول.
و امور دلته کونړ یو شمیر ځوانان وایي چې دلته کاروبار نشته او غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي د کاروبار په لټه او د ښه ژوند په لټه. د یادونې وړ بولو چې د جرمني په ګډون د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو په وروستیو کې د کډوالو او د پناه غوښتونکو لپاره قوانین سخت کړي، لارې هم سختې کړي او په لارو کې کنټرول زیات شوی دی. اوتریش چې جرمني ته د دغو کډوالو د تلو یوه مهمه لار وله، هنګري څخه اوتریش ته تلل او له اوتریشه هم جرمني ته دا لارې تړل شوي او اوس سخت کنټرول روان دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی. دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې هم د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د امریکا د ځانګړي استازي له وروستیو څرګندونو خبرېږي چې وایي د پخواني شوروي جمهوریتونه باید تر ډیره پر روسیې اتکا ونه کړي. خو اوس بیا هم قسم سولمل ته ورور کوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی دی چې له کابل یو جګپوړی پلاوی نورستان ته ولاړ سي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دیني عالمانو سره پارک کې د غونډې پر مهال وکړه. د کندهار هوایي ډګر او قلردو ته څیرمه تېره شپه د بهرنۍ ځواکونو پر کتار یو 14 وسوه. د کندهار د والي وایان سمیم خپلواک ازادي رډو ویل چې په 14 کې بهرنۍ ځواکونو ته زیان نه دی وشته، خو د یو باروړونکي موټر چلوونکی ټپي شوی دی. د پکتیا د رسنیو کلب د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د ژورنالیزم په هنځي د مسؤلینو په همکارۍ د ارواشاد جانقال لکوزي لپاره د فاتحې مراسم ترسره کړل. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کېږي په جنوبي اسیا کې له القاعده سره په تړاو یو نوې ډلې سره مالی او په لوړه کچه تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیران سو. روسیه وړاندیز کړی دی چې په سوریه کې دغه هیواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه بل امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د چیلي د سمندر غاړو کې وی زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 3.8 سبسوي او جنوبي امریکا لرزولې د چیلي او پیرو او هم په هوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامي د راپورته کېدو خطرات زیات کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې چې سپینې ماڼۍ ته ورسي. ولسمشر اوباما دا بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته وکړې چې د هلک په تگزاس کې پولیسو ونیوي او ګمان کوي چې د لزان سره بم درلود.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پانه کې د ازادي رادیو خبرونه صاف او واضح اوریدلی شي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د پخواني شوروي جمهوریتونه باید تر ډیره پر روسیې اتکا ونه کړي. هغه سپارښتنه کوي چې دا هیوادونه له امریکا او اروپایي ټولنې سره باید اړیکو ته پراختیا ورکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنری استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بې ساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایع لاګړندای شي.
Therefore what's happening is the situation is leading to
دا وایي چې په دغه هیواد کې روان بحران داسې نه څرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې
د دې سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو راپور خو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو ته راپور چې فرشته جلازه یې ترتیب کړی اوس خبرېدو ته چمتو ده.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو اس ای اس کې د امریکا سفیر وایي چې د پخواني شوروي جمهوریتونه باید د اوکراین په ختیځ کې له روانه بحرانه دا پیغام واخلي چې پر روسیه باید ډیره اتکا ونه شي. دانیل بایر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په اوکراین کې د وروستیو دوو کلونو پیښې څرګندوي چې له ولسمشر پوتین سره ملګرتیا تاسې په ډیر خراب وضعیت کې اچولی سي.
In some sense we've been working for now more than a year to have an end to violent Russian aggression.
په اوډا ول مجلتیر یو کال راځي هڅه کوي چې د اوکرين په ختیځ کې د روسیې د تشدد مخنیوي وکړو. روسیې په تیر سپتمبر کې د مینسک موافقه لاسلیک کړه خو په تیر یو کال کې په وار وار پر دې موافقه تیرې کړې ده. بایر وویل چې په اوکرين کې د اوربان مراتول ډیر مهم دی.
All actors should be putting all of their efforts into helping the ceasefire stick.
They way to lure baid la khpal tol twana kar wakhli che do urban la tingedo aw par urban da bawar la paida kedo sara marasta wshi aw do bohran da kamol la para kar wshi da ba da siyasi muzakaro la pail sara komak ukri mujus mahal par hamde masala kar kaw. دانیل بایر د پخوانی شوروي د جمهوریتونو او پر روسیه د دغو هیوادونو د زیاتې اتکا په اړه د بیلاروس حکومت ته اشاره وکړه. وی ویل بیلاروس د پخوانی شوروي یو غړی هیواد خو اوس مجبور نه دی چې د ولادمیر پوتین پر حکومت زیاته اتکا وکړي. دغه هیواد اوس کولی سي چې د اروپایي اتحادیې پر لور لاړ سي او د ځان لپاره د پرمختګ ډېرې دروازې پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر د پخواني شوروي د جمهوریتونو په اړه د خبرو پر مهال زیاته کړه چې متحد ایالات د سیمې له هیوادونو سره د خپلو اړیکو د پراختیا هڅې کوي خو په اوکراین، ازربایجان، ترکمنستان، بیلاروس او د پخواني شوروي په یو شمېر نورو هیوادونو کې د امنیت، بشري حقوقو، د سیاسي زندانیانو او د خلکو د مدني ازادیو د ناوړه وضعیت له امله اندیشنه څرګنده کړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالباقی د ناویل ولسوالۍ څخه لیکلي چې د الکوزي صاحب په مرګ ډیر غمجن یم او ورته د جنت فردوس غوښتنه کوم، خدای دې وبخي. دغه راز یو بل اوریدونکي لیکلي چې الکوزي صاحب د خدای وبخي، همیشه دې د هغې غږ موږ ته اوروئ. د صفي الله له هلمند ولایت د سنګین له ولسوالۍ څخه د هلمند له ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي دي چې الکوزي د خدای وبخي او کراته وویل چې د ناروغي څه وه، الکوزي د سرطان په ناروغۍ اخته و. د تاسو ټولو مننه چې د ازادۍ راډیو سره د خواخوږۍ مراتب شریکوئ. د اس ام اس له لارې، د افغان بی سي مخابراتي شرکت له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه زیخت زیات تي. له تاسو ټولو مننه. دغه راز د ازادي راډیو د غږ ثبتوونکي په ماشین کې هم ډیرو اوریدونکو هم پیغامونه پرېښي دي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
السلام علیکم، ایاز زکیم د پکتیانا. زه د هیواد وتلی ژورنالیست او د ازادي راډیو همکار جان کال کوزي د مړینې تسلیت د مرحوم کورنۍ د ازادي راډیو کارکونکو او د دې مینوالو ته وړاندې کوم. واقعا الکوزي صاحب د بیان ازادي او د ژورنالیزم لپاره لوی زیاده. خلک د دې په مړینه ډیر خفه دي. اول خو مات تومره درد رسولې لکه څومره چې د یوې کورنۍ غړي مړینه سړي ته درد رسوي. مسله دې ورته جنت الفردوس نصیب کړي. الله فامان.
زه تاریخ پښتون یم، د جوزجان څخه سره په تماس کې یم. موږ پرون په خوښنۍ سره خبر ترلاسه کړ چې د هیواد تکړه او خپلواک او مسلکي او بااستعداده ژورنالیست محترم مرحوم جان آغا الکوزی رضی اللہ دنیا سے خسر کی پوچھ کر روح جا شاہ اور داولدت دلوی خدای سے اجر عظیم غوارم او دغه کورنۍ ته د بازماندګانو ته د دوستانو ته خصوصا د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته د ژورنالیستانو سره د سره کار کړی او هغه ته صبر جمیل غوارم باید د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې خصوصا د اطلاعات او کلتور پر ریاستونو کې باید د مرحومی فاتحه واخیستل شي تر څو چې موږ هم اشتراک پښتو کې وسلام قاری صاحب پښتون یم سازدایي همکار
بھلے السلام علیکم ڈیر تاسف سر چھ خبر میں چل رہا سک چھ دا حواد نامتو وطن دوستا او موافق خبریال جان آقا الکوزی زدی نڑے سترگی پٹکڑے نو ز دا جان آقا الکوزی محترم کورنی سلام ہمکارانو او ٹول خبریالانو تا تسلیت وائمہ او دا اللہ جل جلالہ لدربار سخا ارواحات جان آقا الکوزی رورتا جنت فردوس غواڑما ڈیر زیاد خفایما او زه ډیر زیات یو مینوال ما د دې د خبرونه خاص کر چې د خبرونه په لومړی برخه کې کومه تفسیره ده وړاندې کوله نو واقعا داسې خبریال به زمونږ په هیواد کې هیڅ کله هم بیا پیدا نشي او د تشه به مونږ هر کله محسوس کوو محمد فهیم نورانی نابینا یم تاسو ورور
السلام علیکم معلوم رحمتی رقم آر میں خوشنوم زب آزادی رضی پھول کر کندار رحمت وہ پھول اور مجھے خوشن
دا هو ستاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو د غږ سپټون کې ماشين کې مو ایښیو تاسو ټول مننه چې له ازادي رادیو سره د موک د همکار جان آقا الکوزی پر ملي خفګان څرګندوي د غرض یادونه وړ بولو چې پرون د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې هم د مرحوم الکوزی په یاد یو غونډه جوړه شوې و په دې غونډه کې د الکوزی روح ته دعا وشوه او د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو هم ژمنه وکړه چې یو واټ به په ګردیز ښار کې د الکوزی په نوم نوموي په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو د دوه اونیزو خبرونو وار دی مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ پاموکری د انصاف پلټ کې 19 پروګرام ته حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی
د انصاف پلټ کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربان ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د اېت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضرې په ویګرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د تخار ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي پخوانی سرتیری دی او څلور کاله مخکې د ماین په چاودنه کې معلول شوی خو اوس چې سرپناه نه لري حکومت ورته یوه نمره ځمکه نه ورکوي
زه خال محمد من تخار ولایت نه ولسوالۍ خجغه نه زه یو سرتیری دفاع وزارت کې درې کاله وظیفه اجرا کړې د هلمند کې 253 قلوردی کې
مشکل هم څه دی
مشکل هم دغه ده کنه دولت ما ته وده کړې د کور خاطر یو نمره زمین کو ورکې ما اوس هم ورکړې نه ده د شپږ میاشتې
کېږي یعنی تاسو ته ځمکه درکوله وعده کړې چې ځمکه درکې
وکنه اوس هم راکړې نه ده کنه شپږ میاشتې کېږي زمکه کار د شهروال کې بند ده اوس هم
تخار ولایت شهروال کې
تخار ولایت کې اوس هم راکړې نه ده ما ته دولت سره معاش راکې دوه اوس تخار ده خو جګر دوه سال لاره ده درې دفعه لاړم تخار ته یو ګاډې 2000 کرایي دربار ته اخلم بیا زمون هلته ما ته وایي کې یو ورځ ما ته وړې کې واله نسته یو ورځ وړې کې زمينه دولتونو ستا څوک خفاتر زمن ورکوم و سن نست دغت مشکلات تاسو
یعنی وای وای یو راز وای والی نشته او یو راز وای شاروال نشته تاسو مکنه در کی اسنادم څنګه دی اسناد لری
و کنه اسناد لرم وزارت د پر ریاست مایبن مکتب ورکلی ورګنای محل ته ورګنای محل ماته مکتب ورکړی لري مقام ولایت ته مقام ولایت کا راول ما زما کارنه ولایت نه ریاست شاروال تر لال دا زین زما کارنه دا زې پات سو وس زما یو مشکل دا لکه زمين دا کنه وس ماته یو زمرا زمين راکه به زما مشکل خلاصيږي
نو وزارت دفاع ته تاسو مراجعه نه دا کړو وزارت دفاع تاسو ته وای
نا کنه وزارت دفاع وس کابل کا دلته یو ممندګي دا چا مسره دا غته مراجعه کې غل وای کې زما مسولیت نه دا غل وزارت دفاع دا وزارت دې پک یو همدغه څه یو مکتب ورکلی ورګنای مال تک ورګنای مال مقام ولایت ورکلی و کابل کې دغه دل لار ده زه دومره پیسه نه لرم هلته مراجعه وکم
نو زه تاسو غوښتنه څه ده
زه غوښتنه ده لمند مختنم زما ده لکه زما یو نمبر زمین به ودا کړی دا زمین زما غوښتنه ده نور مشکل نه لرم
دا تاسو چې شاروالی ته لاړی چا شاروالی که کوم مقام او کوم دفتر تاسو ته جواب در کو چې شاروال نشته ولایت که څنګه دا مسله که د سوازی وای
والی ته والی سرپرست ده اوس نوی والی تعین شوی ده نه ده شاروالی یو ورځ لاړ سرپرست تعین کړی دی خپله لاړ کابل ته تتلی ده ما ته چا کې یو ورځ وایي کې زمن نشته دولت یو ورځ وایي کې شاروالی نشته یو ورځ ما ته وایي کې
څوک وایي همدا خبره څوک کوي کوم مدیریت دی کوم ځای دی
زه نه پوهېږم که زه سترګې نه لرم پېژنم هغه څوک ده د شاروالی به یو اتاق کې ناسته ما ته یو نفر وایي دغه اتاق د شاروالی ده دغه ته لاړم هغه د شاروالی کې اتاق ناست همدغه نفر ما ته وایي
د کومې ناحیې نه تاسو معلول یی
زه دوه سترګې نه لرم یا پخه قطه سوی ده دغه لسم دی یو کله نسته
څو ماشومان دي دي او چیرته ټپي شوی
زه درې ماشومان لرم زه یو دا اوس پلار سره ناست یم
حکومت د تنخواه درکوي
و کنه زما ماشینه ورکوي اوس 12000 10000 معاش ورکوي 12000 معاش اوس 10000 معاش ما ترکی اوس مشکل دا ده کنه یو نمبر زمين ده کنه
یعنی یو نمبر زما کا وخت چې کور په کابات کې
او که خاله زه غوالم ځان ته جوړه کوم اوس زما د خدمت لپاره وطن د خدمت لپاره کله لاس ته لاس ورکړم سترګن صفخه نسته څه خپل قضاوات سترګن صفخه نسته د زندګی نه ده اوس خزلارم ماشومانلارم او غوالم ځان ته یو خپل بچیان لپاره یو کور جوړ کړم دی تاسو دا مشکل ده کنه
که حکومت تاسو دې غوښتنې ته مثبت جواب ونه وایي نو څه به وکړي
خزه څنګه وکړم تاسو یو هغه نه پوښتنه وکړي که مشکل څه شی ده مشکل د وزارت دفاع نه مشکل د ارګنای مال نه مشکل کور په زمین دولت دلته نسته وایي ما ته چاروال ما دغه څه واورېدی کنه زمین دولت نسته زما مکتب ته همدغه څه کل پاس وړی دی کنه کومه د زمین د زه تاسو ورکوم کومه د والد تاسو پوښتنه کوي
مونږ دغه ستونزه د تخار ولایت له ښاروال عزیز رحمان مقصودی سره طرحه کړه
دغه ما متاسفانه کې شروع
په خوشینه سره چې د تعلقان خروالی افراد او تدزمکې لپاره یا هغو کسان ته چې شهید شوي یا معلول شوي دي او دا یوې نمرې زمکه مستحق دي متاسفانه چې د تعلقان خروالی د زمکه په اختیار کې نه لري او دغه پروژه چې د زمکه د توزیع لپاره وي او دغه کسان ته ورکړل شي د تعلقان خروالی نه لري او په خار کې هم زمکه نه لرو په خوشینه سره چې دا یو جدي مسله ده هغه مکتوبونه چې مخترازي او وایي او نمرز مکه دغه مانول ته ورکړی یا دغه شهید وارث ته دی ورکړل شي موږ به تا ولایت ته دغه مکتوب په جواب کې لیکو چې موږ دلته زمکه نه لرو او د ولایت مقام یا اړوند ادارې دی پولیس یا امنیت یا اردو دوی کولای شي لا بل لارې دی چاره وکړي یا دی پیسې ورکړي یا دی کوم بل کار وکړي د دې لپاره له څو کلونو راپدې خوا کوم مکتوبونه چې راځي موږ یې جواب لیکو متاسفانه چې موږ یو نمبر ځمکه هم نه لرو چې پر دغه مستحقو کسانو باندې وویشو کوم چې د هیواد لپاره یې ځانونه قرباني کړي یا یې پښه او لاس مایوب شوي دي موږ په خواشینۍ سره چې دوی ته ځمکه نه لرو د تعلقانو ښاروالۍ له دې ستونزې سره مخ ده په وار وار سره جلسې شوي ښار د شمال په لور پراخیږي لومړني پړاوونه یې پلي شوي چې موږ وشو کړای چې هغه ولسی لال مزمکه چې شاړه ده دولت ته انتقال کړو چې سناسه د داراس موضوعاتو جواب ورکون کیوي او په خار کې به سرپنا کسانو ته جواب ورکون کیوي چې تر اوسه دغه پروګرام نه دی عملی شوی خو که په نږدې راتلونکي کې موږ وکړی شو د خار جوړونې وسرت سره دا ستونزه واره کړو نو انشاءالله دغه کسانو ته ځمکه ورکولی شو نو په خوا تر دې کوم مکتوبونه چې راغلي موږ لیکلي چې ځمکه نه لرو نو اړونده وزارتونه یې یا پیسې ورکوي یا ځمکه خو موږ ته مشکل کار دی موږ بیا هم هڅه کوو چې نور دوی ته ځواب ونه وایو سرګردانه یې نه کړو که سو وکړی شو چې حق حقدار ته ورسوو
لکه څنګه چې تاسو مو ویل چې دغو کسانو ځانونه د وطن او خلکو نه قربان کړي او یا یې د بدن غړي د وظیفې په وخت کې له لاسه ورکړي دي نو تاسو دوی ته کوم ښه پیغام لرئ چې هغوی دې دې ته هیله من شي چې د دوی دا ستونزه به حل شي
طبعا گفتم پیشتر ذکر کردم که ما زمین هایی که
بتاست شما میدونین که طبعا مخکمی هم ویل چی دا حکمت دا پالیسی لمخی زراعتی زمکی دا استوگن پاسی مو نشی بدلی دلی نو تالوخان خار هم دیر زراعتی دی او دا خار شاو خواش نیز مکی دی یوازی دا خار دا ختیز پیسیس ناچی للمی زمکی دی موگ دا دیار لسو در نویم کال پا وروستی و پا دو برخو کی یو سروی وکلا ات سو دری جیری با دولتی زمکا و سلور سو شل جیری با شخصی زمکی بی چی دا سروی مخی به یه دولت تا انتقال او استملاک کرو. دغه پروسه بشپړیږي ډیزاین او سروی اخلاص شوی د خار جوړولو وزارت کې ده البته موږ په نظر کې لرو چې دا کسانو ته چې معلول او معیوب دي او مستحق دي ځمکه ورکړو
مکاتبش دا با مرکز خون شده و از طریق عراضی زمین
تر دیده من تاسو کم کارونه کردی چه دقیق معلولین تزمک ویشه یا دا اغزمک زنگره که چه دودوی دا پارا باید وار کرل چی؟
انشالله دا تای مراحل کیگی سو رسی مخی مهم دا خار جوڑولو لا وزیر سر خبری کردی دا غستون زبا دیر شر حل شی
حال میشه که جلوی ازی هم گرسته میشه
تاسو هم کولی شی خپل ستونزه لمونگ سر دا شنبه او یک شنبه پا ورزو شریک کردی زمونگ دا تیلفون شمیره دا 029829020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
سلام من جمشید حبیب‌زاده هستم و در این برنامه
درنو اوریدونکو سلام د حقیقت څه دی پنن نه خبرونه کې مو په افغانستان کې د جرمني هیواد له سفیر خاغلی مارکوس پوتزل سره مرکه کړي هله دا ملتیا مو کړی مننه لدی چې موږ ته مو وخرا کړ د لومړی پښتنې په توګه د افغانستان په اړه د جرمني هیواد د پلانونو په اړه کلن معلومات راکړي جرمنی د افغانستان له ډیرو نږدې متحدینو څخه دی موږ څو ځله وړاندې هم له افغانستان سره د خپلو سل کلونو روابطو منځنه کړې ده کله چې په افغانستان کې 14 کاله وړاندې د طالبانو حکومت سقوط وکړ جرمنی په نظامی برخه کې په دغه هیواد کې فعالیت پیل کړ او تر اوسه زموږ امنیتي ځواکونه په دغه هیواد کې موجود دي موږ په اقتصادي برخه کې هم پوره ونډه اخیستې ده 430 میلیونه یورو مو له افغانستان سره کومک کړی همداراز مو د پوهنې روغتیا زراعت او په داسې نورو برخو کې په پرمختیا او تقویت کې ونډه اخیستې ده لکه څنګه چې پوهیږئ ناټو د پریکند ملاتړ ماموریت په افغانستان کې پرمخ وړي په دغه ماموریت کې د جرمني دریز او ځای په اړه معلومات راکړئ
Resident support took over the task from ISAF at the end the beginning of
The Dozer Opindalasam Karla Pail Sarasam ISAF the Prekandam Latar Mamuriat chi mushtarak mamuriat de par makhli Germany da 1950 samneti zwa kuno palaralo sara da nare dream star hewat de chi padag mamuriat ke bar khalari zumuk zwa kuno mamulan pa mazar sharif ke zai par zai di afghan mili urdu ta rozana o mashwara war kawi
casualties go they have a lot of casualties so support them in training advising assisting
according to
د لوړپړو افغان چارواکو په وینا چې افغان امنیتي ځواکونه له داسې جګړیزو ګروپونو سره په جنگ اخته دي چې اکثره یې د سیمې له هیوادونو راغلي چې د نړۍ امنیت ته یې ګواښ پیدا کړی آیا جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او نظامي ملاتړ لپاره کوم پلان لري
It's true that foreign fighters have been driven out of Pakistan, of North Waziristan.
دا حقیقت دی چې وسلوال جنگلی له افغانستان بهر په شمالي وزیرستان کې ژوند کوي. افغانستان ته راځي او دلته د دغه هیواد د بې ثباتۍ لپاره هڅې کوي. د منځنۍ اسیا هیوادونو او په ځانګړي ډول چین باید د دغه وسلوالو پر وړاندې مبارزه وکړي. بله دا چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپلې خاورې د ساتنې بشپړ مسؤلیت په غاړه لري. جرمني هیڅ ډول تجهیز نه کوي ځکه چې د ایساف نظامي ماموریت اوس پای ته رسیدلی او موږ په جنګ کې همکاري نه لرو. یعنی جرمنی آمدن دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو په برابرښت کې کار وکړي. موږ په تیر کې دا کار کړی و، مګر اوس موږ یوازې د افغان امنیتي ځواکونو سره مالی مرسته کوو. په کال کې 150 میلیونه یورو د افغانستان پولیسو او اردو ته ورکوو. ښایي دا کومک د راتلونکي کال د جولای میاشت کې د ناټو د فیصلې له مخې داسې تنظیم شي چې ادامه پیدا کړي، او که چیرې داسې وشي نو موږ ژمن یو.
NATO summit in Warsaw in July next year, where new commitments are to be expected.
More than a decade.
د افغانستان حکومتونو ډېرې هڅې وکړې چې په دغه هیواد کې جګړه پای ته ورسوي، خو تر اوسه هم عام او بېګنا وګړي په نښتو او چاودنو کې وژل کیږي. آیا جرمني په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د کومک په برخه کې کومه اراده لري که نه؟
Well, the peace talks have just taken off and
د سولې د خبرو پیل د جولای په میاشت کې په پاکستان کې وشو، مګر له بده مرغه د ملا عمر د مرګ د خبر په خپرېدو سره وځنډېدې. زه په دې باور یم چې د سولې پروسه باید په خپل افغانان پر مخ یوسي. دا هم دقیقه ده چې یو شمېر هېوادونه کولی شي چې مختلفې ډلې د سولې د خبرو میز ته کښېنوي. امریکا او چین په دغه برخه کې کولی شي چې ښه نقش ولوبوي، او که چیرې له موږ څخه غوښتنه وشي په دغه برخه کې د اسانۍ په رامنځته کولو ولو کې همکاري، مګر نه واړو چې یو نوې لار خلاص کړو. په ځانګړي ډول جرمني کوم کار کولای شي؟ ډېر جالب سوال دی. موږ باید وګورو چې کوم کار کولای شو، مګر ځینې ستونزې شته چې په جزئیات یې ووایو چې په څه
توانیږو.
افغان چارواکي پاکستان ملامتوي او وایي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. آیا فکر کوئ چې جرمني توانیږي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو له دغه کاره لاس واخلي؟
دا
یوازې په جرمني پورې اړه نه لري. نړیواله ټولنه باید د پاکستان سره خبرې او هڅه دی وکړي چې دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان ته د خبرو لاره هواره کړي. څو ځله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته راغی، او د ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې لیدنې ترسره کړې. له هغه وروسته اسلام آباد ته تللی او ټینګار یې کړی چې پاکستان باید هڅه وکړي تر څو د سولې د خبرو لپاره لاره خلاصه شي، نه دا چې دواړه هیوادونه د یو بل په وړاندې له جنګه کار واخلي، ځکه دا د حل لار نه ده، بلکې ډیپلوماسي معاصره واقع کېدای شي. ژوندی مثال یې د ایران د اټومي پروګرام او د لویو هیوادونو تفاهم نامه په ګوته کوي. د هرې ورځې په تیرېدو سره ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته ځي، په ځانګړي ډول جرمني ته. ستاسې ځانګړي پروګرامونه د افغانستان د کډوالو لپاره څه دي؟
Yeah, Germany is facing, and not only Germany, Europe is facing a huge migration crisis at the moment.
هو، جرمني او ټول اروپا د مهاجرت له بحران سره مخ ده. دا زموږ لپاره تر ټولو لوی ستونزه ده. خو جرمني په روان کال کې 8000 مهاجرین مني چې د تیر کال څلور برابره کیږي. دوی موږ نه دي دعوت کړي، په خپل راغلي او راته ګیل مجبوریت ده. پرته له شک موږ قبلو اول بررسی کوو او لاغې وروسته ټول ثبتو او بیا قبلي کې دغه مهاجرینو یو پر درې برخه د سیمې د امنو هیوادونو لکه بالکان او داسې نور ناراضي چې هغه بیرته خپل هیوادونو ته لیږدول کیږي. کومه ځانګړې برنامه د افغانانو لپاره لري؟ موږ کومه ځانګړې برنامه د افغانانو لپاره نه لرو. موږ د ټولو مهاجرینو سره یو ډول برخورد کوو. ډېری مهاجرین له سوریه، عراق، سومالیا او یو شمېر نورو افریقایي هیوادونو نه راځي، مګر د مهاجرینو په ډله کې یو لوی ګروپ د افغانستان موجود دی.
also from Somalia and other African countries, but Afghanistan is of course among the biggest group.
And what's your message to who's want to
هغه افغانانو ته پیغام څه دی چې غواړي لهر ممکن او ناممکن لاره جرمنی ته داخل شي
سخت تر چې سو وای مو ګورو چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ښه نه دی زه یوازې افغانانو غواړم چې په خپل هیواد کې پاتې شي او جوړی کړي دا غو لپاره چې زده کړي کمی دي سخت ده چې په جرمنی کې پاتې شي او ژوند وکړي ځکه چې جرمنی یو داسې هیواد دی چې د اشخاصو توانایي ته زیاته پاملرنه کوي بیا هم وایم چې بهتره به دا وي چې تر اخره دې هڅه وکړي تر څو خپل وطن په خپله آباد کړي
your home a bit forward yeah.